نه دی، خو د جنگي جرایمو دا نړیواله دایمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنګلادیش په سرحد کې پیښیږي، ځکه بنګلادیش د آی سی سی اساسنامه په 2010 کال کې لاسلیک کړه. د آی سی سی لوی څارنوالې میرمن بنسودا په 13 جولای میاشت کې په بنګلادیش او د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد د دوو څپو په اړه له محکمې څخه د تحقیقاتو اجازه وغوښته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ټانګي یا ګاډۍ پاړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پانی پت د فلم له لوبغاړي ببرک اکبري څخه د دغه فلم جاج اخلو.
زه خبر وم چې دا فلم ان شاء الله د افغانستان د پاره د افغانانو د پاره یو ډېر لوړ فلم دی، د ځکه چې موږ د تاریخ فلم دی، د احمد شاه عبدالي په باره کې، بابا باره کې دی.
په فنکار برخه کې به د محمد رفیع غیاسی سره د هغه په فن خبري وکړو.
نو هغه هغه خبره په فکر کې ونه ماتو چې زه تا کوم واده جما سره کړی هغه به سر ترسه مولا پسترګو.
په زر پانه کې به لند کیسه شاعر واوري.
ځوان خپل اوجدي چرني د غوښ شاته کړې لږې به پانه راويسته څه ولیکل.
او په ورخمین خیال کې به د غنی خان شعر له علي بابا خان څخه واوري.
غنی خور د سغم ندارو لري نتم کل جهان دسترګي سترګي نشته سترګي دا سنم. غنی 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 خور د سغم ندارو لري نتم کل جهان دسترګي سترګي نشته سترګي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې څلورویشتمه نیټه د کتاب او کتابخانې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانې په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانې په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی، او که چیرې کتاب نو نو اوسنی محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانې سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانې رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانې سره اړیکه ډیره کمرنګ بریښي، ښایي بیلابیل لاملونه ولري، خو دا لاملونه باید د دې باعث نه شي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانې فرهنګ له منځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانې او کتاب سره سطحي برخورد کوي یې راتلونکی له ستونزو ډک دی. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویه چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله خبرونه پیلوو، او په پیل کې له فرشتې مرسل نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان یو لرغونی اثر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان یو لرغونی تاریخي اثر چې د بودایي دورې له درېیمې څخه تر څلورمې پیړۍ اړوند ګڼل کیږي، په هانګکانګ کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین پوهان محمد رسول باوري ته د افغانستان یو خواخوږی ګبریل شاین وسپاره. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند ویل چې دغه تاریخي اثر په ځانګړو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان باوري ته وسپارل شو. پوهان باوري له ګبریل شاین څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بدایل ډیپلوماتیکو لارو وستایي. او همدارنګه ټینګار وکړل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ژمن دی چې خپل تاریخي قاچاق شوی آثار بیرته هیواد ته راوګرځوي. شاهین د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دا آثار یې څو کاله وړاندې ترلاسه کړی و او هغه مهال پوه شوی و چې دا د افغانستان اړوند دی، خو ولې تر اوسه داسې مناسب وخت نه و پیدا شوی چې دا آثار خپل اصلي ټاټوبي ته وګرځوي. د یادولو وړ ده چې دغه اثر د یونسکو په نړیوال کتاب کې ثبت او راجستر دی او د افغانستان ملي موزیم په کتلا کې هم انځور شته او دې ته ورته نور اثر هم په ملي موزیم کې شتون لري او همدارنګه دا اثر د شترک سیمې له آثارو شمیرل کیږي چې ډیر ژر به هیواد ته راستون او په ملي موزیم کې به نندارې ته کیښودل شي. لاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست یاسینې ساپۍ په مشرۍ تیره اونۍ د واټونو د نومولو کمیسون ناسته وشوه. په دې ناسته کې د کابل ښار د پنځمې، شپږمې، شپاړسمې او اوولسمې ناحیې د بېلابېلو سیمو د واټونو د نومولو د لست او همدارنګه د واټونو د نومولو د څلورو وړاندیزونو په اړه چې دولتي او خصوصي بنسټونو له کابل، بغلان او بلخ څخه د واټونو د نومولو کمیسون ته لیږلي وو خبرې وشوې. د کمیسیون غړو د وړاندیزونو له څېړلو وروسته د هر وړاندیز په اړه لازمې پریکړې وکړې. دغه راز په غونډه کې اسنی ساپۍ ټینګار وکړل چې د واټونو لوحې باید سمې ولیکل شي، املا او انشا ته یې پاملرنه وشي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د غوړات په ورځ زیاتیدونکو ګواښونو په وړاندې چې په هیواد کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو او رسنیو کارکونکو ته متوجه شوی دی خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه. حامد کرزی د سیاسي مسلو او د نورو مواردو د تحلیلګرانو پر خلاف وروستیو وسلوالو بریدونو ته په اشاره سره چې په هیواد کې د بیان د ازادي زندۍ کول څرګندوي ویل، د بیان ازادي او له دغه اساسي حق څخه د ګټې اخیستنې په کار کې د خلکو مسؤلیت ته پاملرنه په وروستیو کلونو کې د افغانستان یو بنسټیزه لاسته راوړنه ده او په هغو هیوادوالو برید چې له خپلو حقونو څخه ګټه اخلي د خلکو د ازادي په وړاندې یو ډیر جدي ګواښ دی. د افغانستان خلک تر هر راز شرایطو لاندې د خپلو حقونو او ازادیو دفاع کوي او د هغو ژورتیاو او پراختیاو غوښتونکي دي چې پخوانی جمهور رئیس زیاته کړه. د بیان د ازادي ساتنه او د هیوادوالو د امنیت تامینول د هیواد د امنیتي بنسټونو اصلي دنده ده. د افغانستان خلک د دې حق لري چې له قانون څخه د سرغړونې او د بې عدالتۍ پر وړاندې او دغه راز په هیواد کې د دایمي سولې د تامینولو لپاره چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده د خپل اعتراض غږ پورته کړي.
ګاډۍ یا ټانګه د منځنۍ اسیا په اکثرو سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کمواله راغلی او اکثر خلک یې نه کاروي. ګاډیو زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعرۍ او ټولنیز ژوند ژواک څه تاثیر غورځولی و؟ که چیرې موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو داسې ډېرې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپلو لومړنیو اسانتیاو په موخه کارول او اوس له منځه تللي. راځي فرشتې مرسل ته غوږ شو چې د ګاډۍ پاړۍ راپور برابر کړي.
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیت زیر شو، نو ډیری داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنیو اسانتیاو په مخه کارول. انسان چې کله د خپل هوساینې په فکر کې شوی، نو له بېلابېلو مادي او معنوي توکونو څخه یې په خپله ګټه استفاده کړې ده. انسانانو د خپل ژوند د هوساینې په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه او له دوی څخه یې د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړې ده. ټانګه یا ګاډۍ هم یو له هغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بېلابېل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خرابه شوي چې بېلابېل توکونه پکې انتقال شوي او کله دومره ښکلې شوي چې آن شا او ناوې پکې لیږدول شوې ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشروع دی، یوازې شکلونه یې تغیر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې موږ واقع ته د ټانګې اصطلاح نه استعمالوله، موږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاد دی. بیا دا د ټانګې کلمه فکر کوم چې د نورو گاونډي هوادونو په ارتباط سره ټانګه استعمال شوې ده. خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډیر پخوانه موجود دی، ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا موجود به نه و، نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کول، خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کېده چې یو ګاډی به جوړول او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړی او قیزه کړی و او د هغه اس په واسطه به دا ګاډۍ چلیدل روانېده. او البته یو کس به و چې هغه ګاډۍ به رهبري کوله یا لارښوونه به ورته کوله.
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډۍ یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان، اوسني پاکستان، بنګلادیش او نورو سیمو کې لا هم موجوده ده، خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه.
مثلا دوه کسه درې کسه به شاته کېناستل، یو کس به مخې ته کېسي، یا دوه کسه به هم کله کله مخې ته کېناستل. نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده، او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو. ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه، نو لکه مخنی خلکو به هم ته ډېر زیات خبرې کولې. خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې لیدې وو، اکثریا د یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې به تلو، یعنې په دې ګاډۍ کې به راتلو. نو دا یو وسیله وه د نقلیه هغه دپاره، د خلکو د وړلو راوړلو لپاره، یعنې د ټیکسي کار.
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسی او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده.
مثلا دا ټانګې فرزند په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده، په ادبیاتو کې یا په فرهنګ کې یا په دا ولسی ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي، او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه مونږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي. ټانګه روانه ده نه پوهېږم، داسې یو هغه د ټک ټک خیژي او د ټانګه را روانه ده، نه پوهېږم لالۍ مې را روان دي که داسې یو ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې. نور د تا او بلدا دي چې دا د ټانګې دا سورلۍ چې دا ډېره خوندوره په دې ده چې آزاد فضا ده، شیشې نشته دي، په نور کړکۍ نه لري، هغه ته ډېر خوند کوي، دا شمال لګېږي.
د نوموړي په خبره چې په خپله هم د ټانګې سورلۍ کړي چې ځانګړی کیف لري، خو د انساني عواطفو له مخې پر څاروي زړه خوږېږي، ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګډۍ کش کوي. لیکوال او ژورنالیست رضوان الله لرمال وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده، د دغه وسیلې سورلۍ ځانګړی کیف هم لري.
ټانګه اکثره په ښارونو کې هم شته، په کلیو کې هم شته. عمده د دې واقع فواید چې دي دا دي چې په ټانګه تیل نه خوري، دوړې هم نه کوي او دود هم نه کوي، دغه چاپیریال هم ورسره پاک وي، او د دې تر څنګ هغه د ټانګې یو رقم داس د پښو غږ وي، ټکو ټوک وي، هغه ځان ته یو ځانګړی خوند لري. خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوې وړه، او دا زموږ د کلي دود وو. په هغه وخت کې داسې وخت به هم راته، داسې جالبې پیښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی وو، کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ وو چې هغه واده و، د واده سیستم همداسې به روانه. خو په عموماً کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده، هغه کیف هغه خون چې په هغه وخت کې وو شاید اوس موټر ونه لري، ځکه د هغه وخت کیف او هغه خون ځان ته و.
د ښاغلي لرمال په خبره چې دوی په کلي کې به د ناوې لپاره ځانګړې ټانګه او اسب جوړېده.
ناوې یوازې ټانګه نه جوړولې، د ناوې لپاره هغه اسب هم په ګلونو پوښل، د مریو زین به ورته جوړو، او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله. د ناوې لپاره یې ځانګړې جوړول، او د ناوې نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شي، حتی زوم هم نه. یوازې به هغه ناوې پکې ناسته او پلي خلک به ورسره روان وو چې څو پورې خپلې خاوند تر کوره پورې ورسوي. هغه زینه تغه ښکلای چې دغه ټانګې ته ورکړې وه، همدغه د مریو اوبدل شوي لاسي صنایع توکي وو.
دی وایي چې ټانګه هوا هم نه لوده کوي، او د ډېر تیز غږ درلودونکې وسیله هم نه ده، خو اوس یې ځای موټر نیولی دی. د کابل ښار اوسیدونکی میرګل چې په خوای ګاډۍ درلودله خپلې تجربې را سره شریکوي. دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آس خدای لاغه به واورو.
لرګونه به جوړ کړي او پیبه ور کړي داس یو خبره ختنه به کې واچو دا به تحقیق خلک به کسبره دی یو زبل زیتل اغه تاریخ د ما بزرګي مخسپنګری په مزار کې ډیره په نور ولایتو کې ډیره وسغه بګي وسنس اکثر جې کې ټوله موټر دی یا رکشا دی یا مسل اغه وخت اقتصادم کمزور او د وسایلم کم نو له پیاده نه خو خود کې سپور بس وزن سامان بس ور دائم د سره وړي سو خاص ډیر خرابتار کې یو قسم اسونه دی يرغه ورته وای په يرغه تو بتل دی ير خو خوند به کې یو قسم یا ګان دی هغه بیا د اساس بګی به وهل د اسای پزابوي نو اکثره خلکو دی يرغه اسونه خسته درلودم تا تاري اس په بيورتي ویل ډیر خي اس په دا د مملکت موټر لکه جهاز دسیو 2 کیلومتر 3 کیلومتر 4 15 کیلومتر 10 کیلومتر بلریوم 300 ساتو کې وزن رسورس
نو موري وای چې اوس د اسونو شوق هم یو څه کم شوی دی او اکثره خلک اسونه نساتي دا ځکه چې د ساتنه ځانګړي ستونزې ګالل غوړي اوریدونکو د کابل ښار په کارتینو سیمه کې مو یو غاډي وکټله په غاډي کې د غاډي وان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومیده ناستو لغه مو پختل چې په غاډي کې اولی سفر کوي هغه ویل
ما خو په غاډي کې په زلون زلون سفر کړو د اختیار هم یو ښه وسیله ده کار څومره لری ځای وي سفر پکې خون کوي بل خبر دا ده چې هوای پاکه ده شیشې نه لري د ټکر خطر پکې نشته او غني نوري خې غني هم لري
د دې خبره چې تل کوخه کوي چې په ګاډي کې سفر وکړي او له سفر ځانګړی خوان دخلي ټنګه چلون کوي حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډي کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو پښمیر ګاډي موجود دي
شل کال کیږي چې زما دا قسم دی مخا و ډیر خلک پټانګه کتل مګر اوس نزی ځکه چې موټر نه زیات شي ودی او په کم وخت کې رسول شي په دغه ګاډیو کې لا هم ماشومان خزي او زاړه زی اکثره هغه خلک کیږي چې غریب دي
د دې خبره چې دای هم کوخه کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او لامدغه موټر په استفادې سره په کابل ښار کې ټکسی ونی وکړي خو د کابل ښار اوسنکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي چې په 2014 کال کې د ټانګې یا ګاډۍ چالتیا ده ځکه چې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی
ټانګه دیش کلمه مخکې دغه نه مخکې فکر کوم په تاریخ کې هم ټانګه راغلی او په تاریخ کې چې کلمه غیل ول وګورو دا اکثرا د شاهانو پورې اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وجود لپاره و چې هغه مجلل توګه جوړول او خلکو ورنه استفاده کوله نن سبا ټانګه لمنځ ته لیدل په اکثرا سیمو کې کېدې چې ډېرې کمی وی خو زه فکر کوم چې نن نوې شرایط ته په کتو سره ټانګه اړتیا نه لیدل کېږي ځکه اوس هغه نړۍ رانی دې شوې ده تقاضا وی ډېرې شوې دي وختونه ډېرې شوې دي نو خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک یو ځای ته ورسیږي موږ په نورو هیوادونو کې ګورو چې دا پټلې جوړه کړې ده ریل پټلې جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسیږي نو فکر کوم ټانګې نه توقع کوو چې نن د ټانګوي کېدای شي په موزیم کې زه در سمنم خو هغه نه باندې زه دې پلوای نه چې اوس دې موږ هم ټانګې کې د یو نقلی وسیله په توګه استفاده وکړو
فکر زده وای چې ګاډي جوړول باندې کچېره ټوک وخت مصرفوي نو په کار ده چې په کوم پرمختللي ټوک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې لګاتو برخمن شي
ټاکل شوی چې د پانی پت په نوم د بالیوډ نوې تاریخي فلم په نږدې راتلونکي کې په سینماګانو وښودل شي د پانی پت فلم داستان د افغان امپراتور احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال د پانی پت جګړې تاریخي مسایل رانغاړي خو له یو شمیر افغانانو سره د پښتني او اندېښنې پیدا شوی چې په فلم کې به د نننی افغانستان د موسس او د افغانانو د تاریخي اتل احمد شاه بابا څیره په څه ډول انځور شوی وي د هنر جاج په نننۍ برخه کې د پانی پت د فلم په اړه احمد تکل د دغه فلم لوی او افغان لوبغاړي ببرک اکبري سره چې په سویډن کې اوسې مرکه کړي خغلی اکبري چې په دې فلم کې د احمد شاه بابا د یو نږدې ملګري رول لوبول د مرکی په پیل کې د پښتني ته جواب وویل چې په دې فلم کې د رول لوبول لپاره څنګه غوړ شو
هنر جاج
په پانی پت فلم کې ما کار چې شروع کو د ما ته خپل د انډیا د طرف نه درخواستي وشول چې کوم داشو توش گورکر پروډکشن ټیم دی چې دوی ته ځا معرفي کړی و ما په دې خاطر چې د نامخته ما ترباس فلم شروع کړی دی هغه خلکو ته پته وه چې زه یو افغاني اکټر یم او دوی غوښتل چې زه دې فلم کې دوی سره کار وکړم او د ما رول مین زه د سنجیدات شای لاس یم او نږدې عسکر یا وفادار عسکر یم او سنجیدات د احمد شاه عبدالی بابا رول لوبوي یعنی زه د احمد شاه عبدالی بابا مین وفادار سپاهی یم عسکر یم
د دې فلم تخنیکی چارې د اوس په کوم پړاو کې دي او کله به په سینماګانو کې د نمایش لپاره راځي
دا فلم انشاءالله په خیر سره شپږم دسمبر ورلد پریمیر دی چې ټوله دنیا کې به ټولو سینماګانو ته ځي او په شپږم دسمبر باندې
اکبر صاحب کله چې لومړی ځل تاسو د دې فلم لپاره غوره کېدی او هغه د ګډون قرارداد یا کانټراکټ مو لاسلیک کاوه تصور مو درلود چې دا فلم به دومره مشهوریږي او په افغانستان کې به په تیره دومره لانجې او اندېښنې رامنځته کوي
زه چې کله د فلم نه خبر شوم ما نه درخواستي وشو چې د فلم کې به زه کار کوم زه خبر وم چې دا فلم ان شاء الله د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی د ځکه چې د موږ د تاریخ فلم دی د احمد شاه عبدالی په باره کې بابا باره کې دی نو دا ډېره غټه خبر وه
په افغانستان کې ځینې اندېښنې شته چې دا فلم به څه رقم وي یا دا چې خلک وایي چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي د افغانستان د ملي اتل احمد شاه بابا څېره به په دې فلم کې څنګه ښودل شوي وي دا تشویشونه او اندېښنې خلکو ښودلې هم دي ستاسو تصور څه دی چې په دې فلم کې به دغه نزاکتونه په پام کې نیول شوي وي فکر کوئ
دا فلم تاریخی فلم دی نو تاریخ چې چل وستلی وی چې احمد شاه عبدالی بابا افغانستان نراغلی وو او څه شي کړی وو هغه رقم فلم جوړ شوی دی ان شاء الله کوم د تشویش یا د وسوسو خبره نشته چې د بابا سپکاوی به شوی وي یا بابا کوم بل خبر شوی وي دا تاریخی فلم دی تاریخ نه هیڅ څه شوی نه دی ځکه چې دا ډایریکټر همیشه تاریخی فلمونه جوړوي ډېر لوی لوی فلمونه جوړ کړي لکه جدا اکبر لګن ټول تاریخی فلمونه جوړ کړي هم دم هم دا که سي تاريخي فلم جو کړای دی
د پانی پت فلم شوټینګ څومره وخت دوام وکړ او په کوم کوم ځایونو کې د دې صحنه اخیستل شوې دي
دا فلم تقریبا یو کال ونه و شوټه موږ څوره شوټینګ وکړو او زیات شوټینګ په راجستان کې وشو جایپور باندې نو فلم اوس ټول کمپلیټ شوی دی هر شی شوی دی بس خو وړه کوچ نشان چې پاتې د غم پر کېږي ان شاء الله شپږم تاریخ ته فلم را ریلیز دی
اکبر صاحب مخکې مو د خپل یو پخوانی فلم چې تور باز نومیږي تاسو ویل یادونه وکړه د دې فلم په اړه کې یو څه معلومات راکړئ
ترباس فلم ما د پانی پت نه مخته شوټ کړی دی او شوټینګ یې ټول کمپلیټ شوی ایډیټینګ یې شوی دی بس ان شاء الله نږدې وختو کې ریلیز دی غم جنوري شاوخته د فلم هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان په داخلي لس کلو کې طالبان افغانستان څنګه حالات یې څه شي وی دي څوک دی په د فلم کې د خودکشي د شیان مشمان څوک تیاروي څوک دی د شاته غم ډېر شيسته فلم دی ډېر شيسته میسج دی افغانستان لپاره افغانانو د خلکو لپاره د ترباس فلم شوټینګ اصلي په افغانستان کې کېدو خو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي نو د سکیورټي په خاطر باندې اکټرانو نشوي کولای چې هغه په ځان خطر واخلي او افغانستان کې شوټ وکړي دا فلم به موږ په قرغستان کې شوټ کو
ل ترباس او پانی پت پرته خوانی فلمونه هم شته یا د راتلونکو لپاره هم څه پلان لري
زه خو خپل په سویرن کې ژوندۍ کوم ژوندۍ کې مې سویرنی فلمونه هم جوړ کړی دي او دغه دواړه ما د بالیوډ فلمونه د چتر وسه کمپلیټ شوی دي اوس په یو بل فلم کې شوټینګ لګیا دی رواني ما په کې چې شدت نمیږي بالیوډ فلم دی او دنا علاوه د ما یو دوه نور فلمونه هم روان دي ان شاء الله غو شوټینګ به هم د بالیوډ فلمونه دي او شوټینګ به ان شاء الله په بل کال د جنوري نه بعد شروع کیږي
او ورسته پښتنه دا چې لومړی تاسو سینما ته څنګه مخکړه او څنګه د هنر ترغلی
د فلمو سره د پخانه ما شوق او اکټینګ سره بس سویډن کې مدلتا سویډنی کو د اکټینګ کورسونه وایل او خپل کالج نه بعد چې خپل کالج پورا کو هغه نه بعد مې سویډنی کورسونه د فلمو د پر وایل فلمونه ته مې شوق د مختنه وو نو بیا بالیوډ ته نه نتل ډېر په مشکل وو خو چې کله د ترباز چانس مالا ملاو شو چې ما بوډی وای ما پښتو وای ما کاورا به د افغانانو اکټینګ رول لپاره دغه لپاره ما ته درخواست وشوله دغه زما اول فلم و چې هغه ترباز کې زما ډېر مین ډېر مهم رول دی او ډېر ښه په شوق جوړ شوی دی نو دې خاطر باندې زه په فلمو ته رانه تلم او په ډېر شوق په خوند کار کوم بس
محمد رفیق غیاسی یو له ځوانو سندرغاړو څخه دی چې د موسیقي په برخه کې کورنۍ شالید لري. هغه وایي چې له موسیقي سره یې د بیکچی مینی پاساس کوخخ کړی چې د پښتو موسیقي ته ځانګړی رنگ ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار تمنا واحدی ورسره د هغه په فن خبرې کوي.
فنکار الومړی خو تاسو ته خره غلاسو يم په خیر غلې زمونږه استودیو ته
ډېر مننه کوم زم خپل نو بسره سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو طریق نه ټولو او رضونکو ته وایم الی چې روغ جوړ صحت وي ټولو د صحت په جامو کې پټو سي
مننه په دې هله چې تاسو مروغ سلامات اوسئ خوشاله شوم چې زمونږه استودیو ته راغلې نو په سر کې کده خپل د شخصي ژوند پاک لاندې ما ته وایاس چې مثلا تاسو سم ده چې نوم محمد رفیق غیاث دی محمد رفیق غیاث څوک دی د کوم کورنۍ پوری تړاو لري او کوم وخت نه موسیقي ته مخه کړله زده کړې دي چیرته کړې دي دغه ټول مفصل معلومات ما ته راکړي
سترګو زه د استاد غیاث مسیما استاد چولی او د دې کورنۍ نه ما او زده کړې مې هم په خپل کورنۍ کې کړې دي چل پته تر مې زریلې غیاث او پلارجان نه مې او نیکنه مې غیاث استاد نه او تحصیل پړم ویلې
بله
و تحصیل میں تقریبا مکتب میں کلاس کھڑے دولسم دریم کل پنتون میں ٹیکنالوجی دی بیم بخش لا برتوار و ما دیکھ الیج سوال نو مترشی ہوئی
اها دیکھ تاسو کی پسار کی ما تدا و یا چھ کوم وقت تاسو موسیقی تا مخ کڑلا
تقریبا ز یو لسکلنو مچ ما موسیقی تا مخ کڑلا اور کچھ نہیں ما نو موسیقی سره مې علاقه او شوق ډیر زیات و چې زما ترونه نکمه دی بسندری ویل زما بډر خو خیدل مې چې څه خبرې شي زم سندری وې ما نو هغه د غرمان مې د خیر خو دې پوره ک نو زم کوم زم سندری وې ما زیات نه
ما تاسو سندری اوریدلې دې ډیر خوله غاګل لري ډیر خوله سندری تاسو وایې دا چې تاسو سندرو ته مخ کړه دا تاسو علاقه وا کدا چې تاسو کورنۍ مثلا ټول هنرمندان وو دغه سره موسیالي کړي دا چې تم باید دغه په سب کې ودرېږي کسنګ
سیالي مسله نه ده چونه زما خپل موسیقي سره زیات شوق د مشمول نه او کله بچ مکتب دوره کې منو مس باندې باندې سم سندره په ویلې انسان باندې نه صورت نو غي به ورته ما سندره ما ویل سندره غړې کې دې شم غي ویلې ها چې کوشش وکې ول نه کې نو زما شوم ټوب نه شوق غیر د کورنۍ نه چون چې د هنرمندانو د کورنۍ نه ما نو زما د شوم ټوب نه زیات شوق نو دا دې بس ان شاء الله کوشش کوم چې د مستقیم طریق نه او د خپل مسلک طریق نه خپل هواد ورته په سې توګه خدمت وکم
ډیر زیاته مننه نو کیږي مونږ ته دا موایس چې تاسو لومړنۍ زده کړې د موسیقي په برخه کې چیرته او له چا سره مشورو کړې وي
لومړنۍ زده کړې مې د خپل پلارجان سره په کور کې پلارجان سره مې زده کړې کړي دا چې هغه به ماته المونیم خودله او بیا په سر کې را سره आवाज خني आवाज کوشش کو بیا غي نه باد مې تر زریالې غیاس چې زما استاد دي هغه را سره زحمت باسه لري
خا خا ډیر خا دغه شیرونه تاسو لکوما کوي د چا شیرونه ډیر وایي په سندرو کې او کوم ډول شیرونه مخ خوخيږي چې ورسخه کلب جوړ کړي
شاعران خو ډیر زړه دینه می خدا الله دې نورم زیات کړي
امين امين
او زړه د نکتې خلق دي چې دې نه هغه جامع لګ زرا مشکل باندې تمامېږي ورته نو هر شاعر زړه د نکتې دې هر شاعر چې ماته شعر روزه دغه په شعر کې یو نظر ګورم یو مفکوره پکې ګورم یا مسیج او پیغام پکې ګورم نو هغه شوه انتخاب ما غوښوم انتخابوم چې جامعه ته فساد ورکون کې نه وي جامع ته مزر نه وي جامع ته هغه شی تقدیمو مچ هغه خون پکی وی ذوق پکی وی مینا پکی وی پیام پکی وی داسې ډیر شان نور پکی وی دغه شیر نظم انتخابو ما غزلیات انتخابو ما اوس خو دور غزل ډیر ځل خلک نور مست سندری اوري زه مست سندری ډیر زیاته وایم
مست سندری ډیر وایي مست سندری یعنی ډیر لری ښه که اوس راته یو زمزمه وکي نو کومه سندره به ماته زمزمه کوي
زما تقریبا سلورمه سندره په خیال نه سلورمه سندره مې غزل دی دغه وتا زمزمہ کما شیر د شعیب جان دی کمپوز پوخانه دی غزل غلی کلی دی
گلن کم د چانا ز مجبور ما جانا نا خفن شیت لما نا ز مجبور ما جانا نا گلن کم د چانا ز مجبور ما جانا نا خفن شیت لما نا ز مجبور ما جانا نا گلن کم د چانا
نام خدا ډیر خیسته نو کی دې سندره په اړه ماته لګ معلومات راکې چې دا سندره تاسو کله سب تکړه ده آیا کلیپ مورته جوړ کړی نه ده جوړ کړی دا ویډیو ده کا اډیو ده
بلې هم ویډیو ده هم اډیو ده کلیپ مورته جوړ کړی ده تقریبا سلور کاله پنځه کاله مخکې مورته جوړ کړی ده هغه وخت زه هم نسی نیو نیو مو ګیرورې تراغلی نو تقریبا
ځواني مرحله ونه
او یو لسم سم د مکتب کې ما چې ما دا کلیپ جوړ کړی دی
دغه د کلیپونو په اړه ماته وایي چې کلیپونه تاسو معمولا چیرته جوړوي او څوک تاسو سره مرسته کوي
شکر دی زه په خپل هیواد باندې شکر به گزارې مو شکر په بده باسم چې خپل افغانستان کې زما داسې ځان شته دی
bale
زه په خارج نه ورکوم
bale رښتیا
زما ټول کلیپونه چې تر دې زما می ثبت کړی دي او شټونه اخلم سپتوما نو ان شاء الله داخل افغانستان کې وي او سپکړ میټول مکمل په داخل کې دي
پروډکشن هم بیا لري مثلا تاسو خپل خپل کرپونه جوړوي کنه کوم پروډکشن
نه پروډکشن نو هر پروډکشن زمو خوښ شي اره شي ښه کار کوي هغه ته ورزو او تر دې زمو پورې په عرفان صافی می کړی دی عرفان صافی ډیر خوب سینماګر دی سنگین اسماعیل سنگین ډیر خسته شوټر د کیمرې دی په دې باندې شوټ کړی دی او بس دې دې کلیپونه جوړي او کوشش کوم ان شاء الله دینه بعد عمر زاد تلار شم او داسي بربوت تلار شم نور داسي ډېرې پروډکشن شي دي واره بس خپل هغه سیستم کارونه لري
تاسو ویل کنه چې زه ډاکټر هم یم په سر کې کاته تاسو فکرې زه متوجه شوم یوې خبرې ته هغه دا چې مثلا تاسو یو هغه مسلک مو لدې مسلک سره ډیر زمکه او اسمان فرق لري څنګه توانیدلی استه چې مثلا دا دواړه هم زمان مختوي سي
د زما د کورونی ډلوي یو ارمان دی او ډیر یو غټ فکر دی زما پاړه چې ما مکتب خلاص کنو ما سره په هر کار کې زما پلار جن ډیر او مور جان مې ډیر زیات را سره هم دستی دي نو ماته زه زما چې کله مکتب دوره کې نماز بیولوژي مضمون ډیر زیات خوښې ده چې نغې کې طبي خبرې دي طبي لحاظ سیستم دي نو ډیر خبر مې ویلې او ډیر به مې زړه زکاو نو بیا په لاره ته ویل چې زه څنګه کې نماز ورته مور ته ویل چې لاره زه کوشش کوم یو دفعه مې ورته ویل ډاکټر درد شوی مې نو زه به ډاکټر شمایم
دغه
نو هغه هغه خبره په فکر کې و نو ماته ویل چې زه تا کوم واده جما سره کړې هغه به سر ترسه مله پسترګو لاړم داخله مې وکړل نو تر دې دمه پورې بس کوشش کوم چې درس ویمه او خدمت وکم
ان شاء الله چې راتلونکي کې به ډېر تکړه ډاکټر هم وو تاسو بیا سره لدې چې تاسو سندري وایي مثلا زده کړې کوي او محصل هم یاستې د ټپ په برخه کې زده کړې لري نو بل کوم کسب او کار هم لري یا نه
نه بل کار نشم کولای چې زما بوختي ډېر زیات دي الته کله کله لابراتوار کې ډیر زیات مشکل خلک کېږي عملی کارو کې او بیا اعظم دفتر کې ځنې شروع کمپوزونو باندې کارونه کوم بیا درسونه دي بیا امتحانونه دي نو هغه ته آمادګی نه دي غیر دینه ز نور کار نشم کولای او د شپې محفل ته ځم
ډیر ښه کوز بیا هم ماته یو زمزمه وکړي نو کومه سندره به زمزمه کوي
یو مست سندره مې ده دا زمزمه کوم ده
اتمان ولې نه مهرباني
ستد چارگل سلور پری دی لیلا دا سرا توائی دوئی یاری دی دوئی دزل قاتل دی نا لیلا دا سرا توائی چارگل میں زور دے او بلبنو جوړو ما لیلا دا سرا توای چارگل می زور دے لیلا دا سرا توای چارگل می زور دے
نام خدا ډیر خایسته دست از خپل سندره و
بل خپل سندره می
دا شیر بیا ته چاو
شیر د شغا زهین دے کمپوز دے فلکلوری دے
ها 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 ډیر زیاته مننه یو خپل سندره باید کوم ځانګړنې ولري یو هنرمند کله غواړي چې سندره وای او هغه سندره تل پاتې شي نو کوم ټکی باید هنرمند په پام کې ولري
اول خو بده وایم چې شاعر لور شاعر انتخاب وکي چې مشهور وي مشهورتیا پورې پرې ده هغه شعر چې ادبیات لیکي یو ځانګړی مفهوم پکې وي یو ځانګړی میسج پکې وي او ښه کمپوز وي ښه میوزیک وي او ښه آواز وي نو بیا سل فیصد شو نو داسې نه وي چې 50% آواز صحیح 50% موسیقي خراب وي نو هغه بیا موسیقي کیدی نه شي او هغه سندره کیدی نه شي دغه وړتیاوې باید پکې وي
بله او که یو صحیح هم کم وي نو سندره کې مشکل پیدا کیږي
مشکل پیدا کیږي
تاسو ته کوم بوس څوک جوړوي
ما ته اکثر پلار مې جوړوي پرجان مې جوړوي پردیس غیاس ها
ها ډیر ښه داسې که کوم بل چا باندې کله وغواړي کمپوز جوړ کړي بیا به په چا جوړ کړي
نو شته دي کمپوزران ډیر زیات شته دي زما خپل ترې مې د استاد مې سره علي غیاس سره ولی افغان چې کمپوزونه جوړي خوشحال عمر دغه سي او بیا د غیر زمون خپل کورنۍ نه ماستر علي حضرت چې خو موسیقي جوړي خو کمپوزونه جوړي او داسې ماسخان په خبر کې ډېر هنرمندان نور چې خم موسیقي جوړي خو کمپوزونه جوړي
bale تاسو د غانا سندري ویلي
bale یو الک سره ویلي
خزینه او سره خود نه دی ویلی
نه خزینه سره تر اوسه نه دی ویلی خو اینده کې کوشش کوم ان شاء الله چې د سندرغړ سره ویم چې هغه ورته وي پکې او کوم چې زغړ وړه ماغه شي
مثلا چا سره وایي
مثلا نو سندرغړ ډیر زیات دی نو زما چې په دې فلم فلي حالت کې خوخه ده عنایت غزل ده
ها ها
چې ډیر ښه سندرغړ
دی بالو
او نور داسې څوک نه ګورم
ها ها په دې هیله چې تاسو خپل دې هیله ته هم ورسیږئ هغه سره وکولای شي سندره ووایي ان شاء الله مو به یو
سندرغړی بل د چې ستاره یونس
ها ها ستاره یونس bale پیښور
چې هغه ډیر یو خبرتیا وی لري خپو هلری خیستداد لري
bale ډیر خپلای غاګم
لري خپلای لري
bale bale ډیر زیاته مننه کور آباد په اخر کې یو لاند غوند یو زمزمه بل مونږ ته وکي بیا بنو خدای پامن یو کو
استرګو زمزمه بدرته زمزمه کوم چې یو غزل بدرته ويم صحیح ده
سما ده مهرباني
هو ګورات ماتا ستا نظر کی څنګه خارم زم مظلوم د مینې دی منظر کی څنګه خارم زم مظلوم د مینې باغ کی بلبلانو سی شاین پدنګ غرونو کی باغ کی بلبلانو سی شاین پدنګ غرونو کی یار ریختا وایا دنګ غرو کی څنګه کارم یار ریختا وایا
نام خدا ډیر زیات خلای او ډیر زیات مننه د چ مونږ ته مو وخت راکو
سلامت اوسئ تاسو نوم ډیر زیات مننه سلامت اوسئ
مننه خوشاله اوسئ
اجمل پسرلی د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې د ژوندانه بیلابیلې برخې په خپلو لنډو کیسو کې رانځور کړي دي هغه په خپلو لنډو کیسو کې د اوسنی زمان مصروف ژوند ته هم پام کړي او هڅه یې کړې چې په ډیرو لنډو کرښو کې لوی پیغامونه وړاندې کړي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شاعر وړاندې کوي
څپو سره ولګېده ته اوبو ژغ د سیګل مرغله کغه سره ورکسو آسمانی رنگ مرغه تیت تیت د سمندر پر سر والوت. ځوان خپلې اوږدې څڼې د غوږ شاته کړې، له جیبه یې پاڼه راویسته. څه یې ولیکل؟ وزنګېده، راوزنګېده لکه څوک چې له خوندورې نغمې خوند اخلي. د اوبو بله څپه راغله، د کاغذ ته کتل. څه یې لیکل؟ په څپې پسې څپه راتله تله. کاغذ یې ونغښت، پر شګو د دوو کسانو څنګ تر څنګ پلونو ته ودرېد. په پښه یې دوه نري پلونه ړنګ کړل، د اوبو تر غاړې یې نري پلونه له شګو ټکول او پلن یې پرېښودل. پر شګو اوږد وغځېد. د اوبو د هرې څپې له هوارېدو سره به د پوست شمال ژغ چک سو. دې کښېناست، هغه پاڼه یې پرانیسته چې لږ مخکې د سمندر د غاړې پلونو ته شعر پکښې لیکلی و. د پاڼې ترک ترک سو، یو لاس یې پر ویښتو تېر کړ، باد یې کاغذ له لاسه والوزاوه، پسې ټوپ یې کړل. د پاڼې ژی پر اوبو لږ لمده سوه، کاغذ یې پورته ونیو چې وچ سي، رنګ یې اوبه یې ونیسي. مخامخ یې لمر ته چې نوې سترګه کوز سر له ورېځو راوتلې وه سترګې وبرېښېدې. تر شا یې د خپلو پلونو لور ته مخ واړوه، له نریو پلونو سره کتار ښکارېدل. شونډې یې ویړې سوې. د شعر په آخره کې لیکلی و: شګې وې او پلونه مې یوازې و.
غنی او خور داسې غم نه دارو لري نه دم، ټول جهان د سترګې سترګې نشته سترګې د سنم. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یوه سپېڅلي بغاوت د شاعر غنی خان شعر د علي بابا خان څخه اورو.
ورېښمین خیال.
جهان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی 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 خور دا سغم نادارو لری ندم، کل جهان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی خور دا سغم دا سغم دا سغم ساز او شلنگ دے مال سوز جڑا او غم، چی جوندن پا کمی دوشو شور سی زور سرکم. دا شہوت نویشت لاڑ دنے کئی سرور شکم. غنی اخوڑ دا سی غم نادارو لری ندم، کل جہان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی دا سنم نہ پبام دا لیلا مسجم نہ سایہ کی دا حرم غنی اخڑ دا سے غم غنی اخڑ دا سے غم غنی اخڑ دا سے غم نہ دارو لری دم کل جہان دسترگی استرگی نشت استرگی دا سنم غنی اخڑ دا سے غم نہ دارو لری دم کل جہان دسترگی استرگی نشت استرگی دا سنم غنی 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 اخڑ دا سے غم دا سے غم دا سے غم دا سے غم دا سے غم